ډیر درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړه چې ګنې په اندړو لسوالۍ د چاردیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وي.
بندیان یو سره خبره وزنره ده ما دا رقم چې دوی وایي چې په کلي مسته تسلیم شوی دی، دا یو رواني جګړه په لاته چولې ده.
د کندوز ښار اوسیدونکو وایي د دې ښار په لمنو کې رواني جګړې ژوند ډیر تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول.
د کال بدر ډیر شمیلونه متر مکعب او اوبه تنظیموي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. اسمت څاروند خبرونه چمتو کړی دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لار کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزی روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه بي پانه بندې کړې. د خبرونو تفصيل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کندهار د امنیت قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفر ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه رازول چې په اتلس ټپیانو کې شزی او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیت قومندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادی رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هاوان د حقی مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشو چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دشمنان لخوانه اسد آباد په خار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ ته وویل چې شکر الحمدلله کوم ځانی تلفات نه لري.
د کونړ د امنیت قومندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولې وشتي، خو له کبله یې مرشوب نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار ته والي ویندوی عطا الله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه ریکشا کې ونیو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2500 هکتار مځکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه لازم دي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلې 3.3 پانه چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولې او 3 نور چې د ایران د اړوند وسلواله ډلې کټایبه حزب الله لخوا خبرې دلې بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس واک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او د دې هیواد به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لوېدي سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لري د بشري مرستو در رسولو د طرحې مخنیوي وکړي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخونی سي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خبري شي. له تیرې اونۍ را په دیخوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وځي. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و. په چیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اکشته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپور نشي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندینه ولکې دوه وجل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیر بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دی ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی وو. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځیز د کړو وروسته افغانستان ته استول شوی او ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخی اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خدا خی یوازینی پیخنوی له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دی ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه د سریمیاشتې په وسیله د تورخم لاره خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرني تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنگيږي.
حمایت از طالبان جنگ میکنن.
څور ځوړاندی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناشته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې تیر ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تورستي ډلو په ځنګړي ډول لشکر طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیس ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تورستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادب د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی وو. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمایزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړي. په کندهار کې بیا د سرک غاړیم په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړي. دغه شان د هلمند چارواکو د لزګونه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبر کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ او څورزو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت ویلي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزی دو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډیر ځلې د تکتیکي په شاتګ بل سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لیږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیتي قومندانۍ د لیږدولو خبره کوي. خو ډیر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښي وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپور نه رد کړ چې ګواکه د غزنی پاندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمه یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. نور په دې راپور کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په چار دیوال کې مشکلات ته جنگ وو ماده رقم لکه دوی چې دا کې چې تسلیم شوی دی او موږ راوستلي دي وو کېدای شي په یو کونج کې یو څو نفر دغه سیمې تر فشار لاندې راغلي هغه د دوی سره اسیر شوي یا بندیان یو سره خبره به زه نه لرم ماده رقم چې دوی وایي چې په کوجي موږ ته تسلیم شوی دی پلان کوي کنډکټ تسلیم شوی دی دا یو رواني جګړه په لاره چولې ده غواړي چې د زموږ د امنیتي قواوو مراد دی پکې دغه نه ورسره منم
وسلوال طالبانو بیا د سیشن به پورز رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلی وو چې د غزنی ولایت په چهار دیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یو مهمه قرارګاه و دفاعي پوسټي د اویا تنه عسکرو په تسلیمیدلو سره نیول سوي ګنچمیر ټانکونه رینجر لوی موټر په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمي خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ زوب لري او خټو وروسته دغه کنډک په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته
بدبختانه پرون د فردیوال دریم کنډک د بنت سردی پروژې کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنگ و پی دو پنځوس نفر پرسنل پکې وو او هغه کې اته نفر شهیدان وو او نفر زخمیان وو او دوه ویش نفر پولیس وو هغه کې شپږ نفر شهیدان وو پنځه نفر زخمیان وو
د کنډک غزنی اندر ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لوی لار د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینیبیز د ملي اردو یو شمیر سرتیري هم له خپلو وسلو مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسنیو ته په لیکلي خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه نیولې او دیش تانا د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړې و چې د قرارګاه قومندان وزل سوي څلويخ ټانکونه رینجر او نور وسایط شپاک د وسلو دیپوګانې یو د سیټوب لاسګونه مې د سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمیر زغاروال ټانکونه پوځي رینجر او نور نقلیه وسایط موجود و. دغه بیز لتی رو دوه کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت نا وخت به قربانډې بریدونه کول او سرتیرو ته به مرګ زوب لاړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانیکالا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لوی لار واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یو مهمه اډه وه. تر سینې بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو تیار لاستنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آباند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیو بیس په اړه هم زد نقیص خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط لامل په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي. خو د غزنی سیمه ایز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وزل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به همدغه امنه په موضوع کې تم کېږو. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اوریدل کېږي. د دې ولایت ویل کېږي د امام صاحب خان آباد دشتر چې قلعه زال او ګلټپي ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسیدلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چلمزار سیمه کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمسمی کې لودیز لوري ته د زرخرید سیاست فاملو قرول تپه او د داخلو سیمو کې او د جنوب لوري ته د علي خيلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسد الله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي، هپلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی خواتم جنگ دی، ډېر بد حال دی. نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمي، د کرونا وایرس ګواښ او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوکانونه بندي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په شل روپۍ شو، پنځمه ورځ وروګره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سبا مهربانه در په دره دي.
سلوی کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، دودې نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د ولایت ته تازه د میزوکونه راولېږي.
مردم به نه حد در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سخت ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قربانی اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د ننه ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر تازه د میزوکونه راونلېږي، خای په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت تازه د میزوکونو را رسیدلې دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې سنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز پولیسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. له جګړو اخوا د کابل د شاه اروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه اروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاه اروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوې او پر راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجی ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي. خدا نیټه تر نن راوغځیده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځند دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استعمالک بولی. خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبريږي چې همدا اوس کابل میشت ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او د ښار ته راوارېدونکو برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشت خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کیږي. څل یو سل شل مترو ته چې یو بوریا برما وایي په اسانۍ باندې نه پیدا کیږي. هیله ده چې د شاه و عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریانو ستونزې حل شي
کمبود وباشم.
څخه د پاکو بو کمای د زورګونو کابل میشتو ژوند لګوخ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاو اروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څخه پاکي اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه متره لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لس نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې 1.5 تنې اپایي نړول شوې چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمین میته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو دوهونیز خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسی ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسی چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمه څاروانه وورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسی 1500 متره ازمیختي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د جرمني د وولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیختي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی ل یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یو کوچنی چرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسی پاریس ته نشته ل لو بورژي هوایی ډګره الوت پیل کړ او ل درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسی په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسی دوه تنه سپرلی بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسی ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټول خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی یزری مرکزی روختون کې مې شیربرستا نه ګولۍ ستا نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
اجازه مته ما د کونر ولایت څخه وروره مونږ د نړۍ ولسوالۍ کې څه کوي دا کونر په تاسو د بعد د کوم لوی لار او غلبري د لارې چې وسو دا وته د لارې باندې کړی دا د نړۍ ولسوالۍ باندې با څو سوالې د خلک له څه ډېر مشکلات سره مخ دي. نو مړ او مریض نه انتقالېږي. زموږ د ازادي راډیو ته دا اوسره راځي چې موږ هڅه وکړو چې دا وګورې. السلام
زره سبلا پښتون دی لور سره په تما اسکه دا پیغام پریږدم. د طالبان اوس مې دا یې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو تاسو د برق په خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سني کافر دی کافرانی دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي و. یو څو دی شم چې سولر شم چې فاصله لري دا برق خلک کوم د خدای سره کار مړل مې نه خپې په ما
ز څه دې څه ځکه دا هر رامونه صالح راځي هغه هم څه و ما د درا کو نه مرز بیا څه دې یخ دې څه دې چې بخبر دې دې و دې ما خدا اس کړو مونږ نه خیاله یو ځای سو یو شنه ځای سو څه 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 څه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ، او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په مو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې د بس په لار کې ماین وچاودید. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدلې ده. د اور د لګیدو لکبل د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختري زدلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولای دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعبه زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شارې باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخونی سي چې دلتا بلل کیږي.
اسما څاروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو او سم پاموکړی سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا، د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 سلویخ ورزشکار نو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو 2 میډالونه ترلاسه کړل. حسین لطیفي په 18 کیلوګرام او فرزاد منصوري په 4.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 4 هیوادونو 209 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و، او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نانکزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپوهونکی حضرت الله زازای چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبېږي، په څلورو لوبو کې درې مانی ملسیزه ثبت کړه او د دریم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړی لوبه کې درې شپېته منډې کړې وې، په دویمه لوبه کې په صفر آؤټ شوی و، او په درېمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې اووه اویا منډې وکړې، او په مهمه او حذف کوونکې لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې شپږ شپېته منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په اتو وکټو ماتې ورکړه او په لوبې ته یې لاره وموندله. پېښور زلمی لوبډله به سبا پنجشنبې ماښام مهال له ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره په لوبه ترسره کړي. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د روغتیا په حق خبرې کوو. وا به وری چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کوم ننګو نشته چې باید حل شي. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خرغلاست وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عز وجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیک اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی. او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزښ یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغه ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ځوان او د صحت پر رابطه باندې توجه کړی ده، تر تولد پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید ووسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لغنه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه آباد مختلف د دې روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کېږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناستو ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته، روغتیا ته ضرر رسی، د دغه ټولو نه اجتناب. او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې موږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکریت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوس وګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم چې د مرګونو سبب شوی. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري، او څنګه کېدی شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثرګذار دی، د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ تاریخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسو له طریقه او د نور محترم سره طریقه چې کله دا حالت لیدل کی ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي دغه خپل نفسي جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراک څښاک مثال د قانون عدم رعایت د خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دادی. دویم علت دادی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول، نو بناءن په ځمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله. د برق ستون کم دی چې نشته ده. باید په داسې یو پرجمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وای، ټولو کورونو ته برق للوی. درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کیږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز و پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغې کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید دی. او د ورځې لس کسه چاپیریال وزنی، جنګ له بلې خوا وزنی، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلې، دغه ژوند چې له الله سره لاړشي دا خو بیرته دا کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا چې دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوی ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې موږ روغتیایی مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دی، اما هغه روغتیایی مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال وته وي، زنانه وته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده. او زه امیدوار دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر راغله اشیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دی کوله
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله زه تر باغ بالا په دې داسې باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا غسلېږي کرغي باندې کرغي تاسو مو دوره ور کړې بیا څه کول ترافي
بسم الله قدم را شایستنا بوتي مو پښتنینا بوتي انا
ایا په کلیو او باندو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د مسلمانټو کې د وخت ریواجو په دې باندې به کې جاوې جوړې کړي یو فاته ناوې سره یو فاته فاخي یا اندروري یا بلل شي قریبې دریاوي ډول دا شمو سره وحل کېدل ترغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی قدر منوتونکو واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه لري چې یو دودی هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومنه چې ښکاری معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستاني راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه را دي خو باب موجود و چې د واده نوروز ته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دوی وایي چې ګاډۍ وه یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به یې وه یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله. د زیارتونو ته به دا وړل کېدله مثلا شاید شمشيري ولي زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي په نیکمرغۍ شروع شي دغه شګوم د خلکو سره و. په دې کې یو بل شګوم هم اوریدلای دی چې دوی فکر کوي چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونه او د بلا او د شر مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي زوم د ناوې لاس نیسی او په ګل پوش موټر کې کینی مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګڼي. ناوې شنو زایونو زیارتونو او غونډیو طبيعي 50 کلن نورخان وای چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشې نه توپک راځل ټکان کول دغه اوس ریواج دود دغه شی سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک څه هغه خالي دارو چرې ووي سیل اوس خو زه دې لافیکات راکټ ترار څه پوری ل خلکو سره تیار په کورو په پراته دی وس دې هر څه ټکونه دې موټران دې سره ول بل مخته کیږي بیخي او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو د پښان باندې.
نورخان دناوي دیوړل پر وخت خپل سیمه کې دغه دودونو کې سهم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي شرګشتي هم وشي به چې ناوې د خسر کوړه لومړی قدم ودی دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوې له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي په دروازه کې میخ یا کوکا ټک وهي او د تورته نور دودونه پالي.
د غوراوال چې برغلی وو د غوراوالا سید سناوي به ځان سره وړه دوه خلکو به دلې نه خويستله توپک باندې څغه نه کبه ونه وستله تروغ پر بناوی نه ورته تسلیمه ولا سدیل ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه خو وستله به بناوی ورته ورکوله او سدیل ځان سره به ولا وخ وخ د مخ منطقو کې د وخ ریواجو په دې باندې به کی جاوی جوړ کړي یو خواته ناوس پرې یو خواته خواخي یا ندروري یا بلش قریبې دا یې سپرې بیا هغه یو نفر کرایه ولای و هغه صرف هغه عمر تر لاس نیولای و نور خلک ټول پیاده به وسره تلو دریاوی ډول دا شم به وسره و هلکېدل تر هغه کلی پور بیا دا بدرګه کوله دغه رواج و ناوی وخت نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدله نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سر زر یا یو بل شی داسې یو شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به د وښ نه را کوزاسو بیا چې کله به کور ته ورسوله د اروپا سر به میخ ټکوه د دې ترانو دود یو څه ورېږي یا غنم دا به ورکول دا به شاته ورډول چې د روزي پراخېږي سره کم ده داسې یو دود د رواج ول کې اوس خو خالد موټرانو مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وای چې په خو وختونو کې به ناوې پاس اوخ یا هم ډولې کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شهر گشت پر وخت د موټر سمه مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي
خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولی کې بیا ورځ څلور نه پرو خسر د کوره باندې چې بیا ورلې کله بیا بیا اس بیا آسان بیا شر داسې ګلان پر وزړول بس به وراله غناوي پکېنه ول مختبې زمو ول بیا کوته شارګشت هغه وخت نو وس هم نسته پاتراپ کې دا کیسه بعض خلک کې یي شوقن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وس خو شرایط به خید دی کنه دی ګل پوجي کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دوار دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري و دا الکان و کې وس په لنداري واج دی خو دا کې نه وي مثال د اورانی سوټل څخه تر باغ بالا په کې داسې باغ بالا کې مو دوره ور کړې بیا غسلې کړغه باندې کړغه تاسو مو دوره ور کړې بیا څه کوړ تر غلې
د خار داور پر وخت موټر پېښکان بیا غ ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غمړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوي د موټر شان نپریک دي
پېښکان خو ته سوي چې ځوانانو خپل کې غ د ناوي راول لاري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو باید زمخ کې وسم باید د ناوي موټر پسې یازه وسم شاو موټر پسې د نو غ د ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهنی دا غسی ولا غشوی دی چې باید نوی موټر پسې باید موږ وسو او باید مخکې وسو هغه شاو ته باید یو سنا سخکاره وسو چې موږ وګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدی پېښې رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکو جاوید خیاورو
زموږ په وطن کې به حساب شي کله چې نوی موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چرزي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته په حساب لیدل آیا نوی مړ شو شاو مړ شو نو د خوشحالي لاړه په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله چې واده د شارګه شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي چې ته هدف چې کوم یې خپل لاس راوړي نور د خوشحالي ترې وهدا کی نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي د نوی نه د مخ کې خوشي شان مثال د ډیر خوشاله وي مخکې دی د غیبی موټر ټکر وی او مثال د مشکلات د سې کې هر څه چې په هوټل کې باید وشي خوشحالي هغه یو اندازه ولري په اندازه باید وشي خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات ارندونه او مثال د موسیقي د خپل حد نه ډیر جګي زه تر دې سیم دغه ودونه په دا کې ډیر کېږي ځکه موټر ټکر کېږي خلک زخمن کېږي خلکو هلکې کې په دا کې شارګاش شي ته بعد ودونه د اوټول نه راوځي او په کوڅوږي ګرځي سره کونه ګرځي ارندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګي
کله چې نوې په خپل نوي کور کې پالک دی د خسر کور لمخ کې ځینې تیاری ورته نیولې وي د بیلګې په توګه د نوې پوته چرګ یا هم مال حلالوي له نوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته تر خپل کور بدرګه کوي د ترخیلو اوسیدونکو صالحه وایي چې کچيري د نوې پوته چرګ یا هم کومبل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې نوې راول شوی پېښه سره مخ کیږي
زموږ راځي ته خور چې واده وکنه گاډه خو ګل پوش کې او ناوې پسې ځو ناوې راولو او دلته ناوې نخ کته کو بیا غي خپلندې چرګا لالو بیا غي نه پسته خوشاله صحبت کوي خزي مخکني خلک ولنو وځي دا گاډه ته خنه دا کورنۍ کورنۍ مې لال کړي او که زراته وزراته مې هسته کورنۍ ځان ته پخې ایسته
پې په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوی دي. نوې اوس د ډولۍ، آس او اوخ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته نوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته ونسپاري.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو دوستانو، په دې لاره چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصله په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
قدرمن اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکی هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.